سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجشي تاسو ازادي راډیو ته وکیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه رینا میری وای چې د افغان خزو او انجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیږي. هغې د تېره شپه په خپله اکسپړه د مغخې پلي کې لیکلي چې پر ټول ګډونو حقونو متکي افغانستان لپاره د زړورو افغان خزو او نارینهو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب د غرض د خزو او د بشري حقونو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره دې کار ته دوام ورکړ شي. غوی جړونکې فرمانونه فسخ کړی چې خزی وینجونی له فعالیت تحرک زده کړو ژوند غږو چتولو او طبي انسټیټونو ته د لاسرسي څخه راګرځوي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لارې نن سهار ته بجې د کوچنی وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. دغه وزارت وایي محمد اشرف اقشناس نن پیوه اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظر پاتې شي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو. په تیرو څو ورځو کې د سلنګونو لوی لار سواري د لاندې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې دا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا سرمشل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر دوام اندېښنه خو ده. یعنی انګلند وایي چې پر ریاکشن په همدې اسلام کلا بندر لاله لري تر درې سو زیات استل شوي کډوال افغانستان ته داخل شوي. هغه انګلند په هغه ویډیو کې چې پرونه وخت یې پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویل موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام کلا په سرحدي دروازه کې یم. دا د کډوالو د منلو مرکز چې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرایت لیکدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال بلې خاورې وباسي. دا د افغانستان پر اوګو یو بل بار د پاکستان لوړاندې 8000 افغان کډوال ایستلی دي. او وروسته خبرم ده چې د اسرائیل او حماس ترمنس د اوربان په دوه مورز د بشري مرستو 260 لاري نن دوشنبه له مصر څخه غزې ته واصل شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سینا په شمال کې د مصر د سرې میاشتې ټولنې و چارواکي ویلي چې په لسو لاریو کې سونتو کې بارو دغه لارۍ د غزې په جنوب کې د کرم شالوم له سرحدي دروازې غزې ته داخليږي. دغه چارواکي ویلي چې په ټوله کې به بشري مرستو بار درې زره لارۍ د فلسطینیانو د قلمرو ته د لیږلو لپاره اچم اتو دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. ډونالډ ټرمپ نن رسمان د امریکا د وسل وختم جمهوریت رئیس په توګه د لوړ مراسم تر سره کوي. وړاندې به په خبرونه کې درته جزئیات درکړو.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
سوان توکو به لوړېدو ته د خلکو اندېښنې او وروسته کې په کندهار کې د سړګاړي خوړو بازار په بیسر ډول پاته کړی دی. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترون اوریدونکو د امریکا د ولسمشر ټاکنو د تالیف مراسم هم دا شیبه په امریکا کې روان دي. اول تر ډیر شمیر د امریکا په خونی وسنی چارواکي راغلي دي تر څو دغه مراسم الته تر سره سي. دغه موضوع په تړاو په امریکا کې د آشنا راډیو همکار خغلی اریوب خاورین موږ سره د ټلیفون پر کرخه ده. له دې څخه به وروسته جزئیات راوغلو چې الته په امریکا کې دغه د تالیف یا د لوړ مراسم څنګه روان دي. سلامونه خاورین صاحب، وخت بخیر. کراته وایي چې تازه جزئیات څه دي؟ مراسم پیل شوې دي؟ د مراسمو لپاره څوک څوک راغلي دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. واشنگتن کې نن په یو ډیره سړه هوا کې چې تقریبا بیساری بلل کیږي، بیساری په دې معنی چې دغه د تحلیف مراسم تل د کانګرس د ودانۍ په زینو کې، یعنی په آزاد فضا کې د لسګونه زره، د حتی سلګونه زره، او د باراک اوباما په وخت کې خود د میلیون پوری یادونه یادېدل چې 1 میلیون خلکو ګډون کې کړی وو. امانند سړې حواله عمل دا د نننه په مانۍ کې تر سره کیږي. دغه د کانګرس مانۍ د واشنگتن یو ډېر آیکونیک یا غختلې تصویر سیده په ام دی د کانګرس د مانې د منز په ګومبزه کې چې دیتا کیپټل روټنډا اورته بلل کې پدی کې کې ډیر محدود شمیر چې د کانګرس غړي هم د کانګرس غړي هم د سنا مجلس غړي چې د 1500 کسان داشول د او ځینی ډیر محدود میلمانه او د ولسمشر منتخب ولسمشر البته تر څو شیبو بوري به چې کله هغه لوړه وکړه نو بیا ولسمشر سي دغه د کورنۍ غړي په دې کې بلل شوی دي شاوش خوښ پکسه و نشپګ نیم سو کسانو د ننه
د دریدو زایده ولار اوس خاورین سیب لکه څنګه چې تاسو محدود شمیر میلمانه دغه د لوړی مراسم ته راغلي دي دغه محدود شمیر میلمانو ته بلنه ورکړل شوې کنه روان وضعیت په کتو دغه کسان رابلل شوې دي
زه غواړم د تصحیح کوم البته د عامه پوهاوی لپاره تصحیح په دې معنی چې محدود شمیر دلته د ننه په دې مراسمو کې د ناستي یا د ولاری زایده میلمانه د لسګونه زره د ترامپ مینوال واشنگتن تر رسیدلی او خود سړی حواله عمله د په بهر کې مراسم ونه شول د نن کی یا د نن کی په دې خاطر باندې د تشمیر د خلکو کم ده البته شل زره کسان په ارینا بلکی چې یو بل سټډیوم ده په واشنگتن کې د لری ځای راغلی میلمانه چې هغه به د هیل راغلی ول چې دلته به د باندې به په یو ښه هوا کې او په فضا کې دغه تاریخي شیبه لنجدي وویني هغه لپاره الته د ناستي او د دې مراسمو په لویو تلویزیونونو باندې د لیدو امکانات برابر سوي دي شل زره کسان الته ناستي او د لاري په کوڅو کې چې هوا ډیره سړه ده او لاندې په ځمکه واورم پرته ده خال خال خلق دلته هم لیدل کیږي چې په دې هله ولاړ دي چې کله ډانل ترامپ منتخب ولسمشر د کانګرس کې د دې مراسمو نه ورسته وایټ هاوس ته ځي نو اقلا هغه موټر او کاروان او یا خای په کوم ځای کې موټر راکته سي نو دې ته بلا سو خوري
bale د بایدن اداري چارواکو تړاو کراته معلومات راکړي چې د مراسم ته بایدن راغلي دی ورسره د دوی د اداري چارواکو تړاو کراته وی چې کوم کسان په دغه مراسم کې دوی ونده خېسي دا بل اخره ول سمشر بایدن سره بعد د لوړ مراسم دوی تر سره کوي
ټول دا خو ول سمشر بایدن په اول ورځ چې انتخابات تر سره شول په دې سبا باندې دې سره وغږیدل او دا ژمنه ورسره وکړه چې زبر د تحلیف په مراسمو کې د سیاسي قدرت د سپارلو په سولیز ډول او په خاطوګه چې څومره لدې نوې ادارې سره همکاري امکان لري خپل اداري چارواکو ته مامورینو ته د سپارښتنه کړې و چې په دې کې د ترامپ د ادارې سره یا د ترامپ د نو مول شوی او کسانو سره همکاري وکړي چې په هر وزارت کې په سپینو مانی کې د واک څنګه وسپارل شي نو دا پروسه د انتخاباتو نه چې په نوومبر کې کیږي په لومړی اونۍ کې تر دینن تاریخ پوری دوه نیم میاشتې وخت په دې دوه نیم میاشتې کې د واک عملا سپارل شوی نن هغه یو رسمیت پوره کیږي نن چې کله ډانلډ ترامپ وایټ هاوس ته یا سپینو مانی ته ورشي نو وایټ هاوس کې به ټول مامورین د خپل د دلخوا ګمارل شوی چارواکي الته په کار بوخت وي او د لپاره به حتی دلته یو ټوکه ده چې په د چوکیم د خوخه باندې به هغه میزم بدل شوی یا چوکیم بدل شوی نو دا سپینه مانی د سارا چې بایدن راوزی او ډانلډ ترامپ نیوزی په دې شپه کو ساتونو کې دغه تبادله د اجناس او هم کی یا ته د انسانانو خو رسمیت دغه د ډیکور او د تزيني سامان دا هم بدلیږي نو هغه کار تر سره سوي
خاورین سه د لوړ مراسم زایتا مولس مشر ټرمپ امر رسیدلې دی په سوشيبو کې ممکن دی دغه تالیف یا د لوړ مراسم تر سره کړی خپل دغه لوړ بسار ته ورسوي تاسو په امریکا کې د نن عبد امریکا میشو یا د تیرې ادارې د چارواکو همغږي او د دوی د همکارۍ په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړل راځي چې د افغانستان د خلکو پر نظر باندې موږ تاسو غوښیږو چې امریکا کې مش افغانان د ترامپ د بیا ځلې ولسمشر کې دوه تړاو څه وایي چې هغه د افغانستان تړاو د ترامپ لوري څه خوشبینه پاتې شوې دي دوی هغه د ریسته پکتو دوی څه نظر لري
د افغانستان په موضوع کې یو خو سیاسي هغه د کمپاین وختونه وو شعارونه ول چې په تیرو څلورو کلونو کې او یا بیا خصوصا دغه د ورستی کال کې سیده کمپاین بجریان کې د ډونالد ټرمپ لخوا د جمهور غوښتون کې په عمومي توګه د بایدن په حکومت انتقادم کاو او له افغانستان څخه پر راوتلو باندې انتقاد کړی وو په دغه شکل سره وتلی وبدې مې انتقال کړی او په کانګرس کې په سنا په مجلس کې غونډه هم وسوي بیا بیا انتقاد پی کړی او تر پرونه پوره انتقاد سوی دا په دې موضوع خو په مقابل کې د بایدن حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ویلي وو چې موږ هغه ژمنه پوره کړې دي چې د ډونالد ټرمپ په وخت کې د دوه تړون لاسلیک سوی وو د افغانستان څخه راوتلو ژمنه یا تړون خو ډونالد ټرمپ امضا کړی وو او حتی وی په دغه د تړون لمخې باید په مای کې راوتلی وای موږ لا هم درې څلور میاشتې د تړون وزن دی د عمل کېدلی په اگست کې راووتلو نو خبره ده دا چې دا خو یو سیاسي کمپاین نه ول دواړو خو انتقاد کړي دوی په یو بل باندې پړه چول سوي دا خو ولسمشر بایدن په ورستۍ وینا کې هم چې ملت ته وکړه وای ما یو ډی لوی خدمت کړی ده د امریکا د ولس لپاره د امریکا د ولسمشر لپاره چې اقلا دوی به د افغانستان له جګړې سره مخامخ نه د امریکا ولس می د ټول لوی جګړې نه راځتلې دي دا چونکی یو سیاسي موضوع ده د دواړو خو یادونه ضرور ده چې دا اوسی اوس
مننه بله
تر ننه پوری بیا ډونالد ترامپ چې اوس بل دی ورسته له افغانستان سره افغانستان سره څه کوي مشخصا نه خپل نظر نه څرګند کړی
ډیره زیاته
شعارونه کړی
مننه ډیره زیاته مننه خوري سب مننه شوندې سیخ وخت لري درنه اوریدونکو د امریکا غاکی آشنا رادیو امکار خغلی اریوب خوري نو چې موږ سره د امریکا د ولسمشر زټاکونو د لوړ مراسم ته باندې ورستی جزئیات شریک کړل تم دې موضوع په تړاو مونږه د چارو لشنن کې خغلی اسماعیل غرنی سر مرکه کړی ده ورته د مرکه اورو
منان په دې ډیر خپویږي چې د افغانستان د نیمه پیړۍ رواني غمیزې اساسي او بنیادی عامل او لامل نړیوالو زبرځواکو رقابتونو او سیالۍ چې زمونږ د ناخلف او ګوندیانو په خستو کې د پاکستان په وګو تر سره شول او تر سره کیږي د دا دومره غمیزو او کړهونو ورسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاصه توګه د ترامپ نه ډېرې هیلي ولري دا ځکه چې د ټرمپ په خپل خبره زلا سپین مانی ته پلار ووم چې حماس او اسرائیل اوربند ته غاړه کې خوده منګو تاسو ولې د چوربند تر سره شو او همدا اوس د عملی کېدو په درشل کې دي دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربند وشي ټرمپ خپل استازي ویټ اف اسرائیل ته ولېګا او ورته په ډېر په جدید توګه ورته ویل چې منګ دوستان یاستي باید دوستی را سره وکړي دوستی په دې معنی ده چې تاسو باید په سوله په سیمه کې ثبات ته کار وکړي اوربند ته غاړه کېږدي هغه د اوربند ته غاړه کې خوده همداشان موږ هم همدا هیله لرو افغانان هم د دې دومره غمیز او کړهونو وروسته همدا هیله لري ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمې په اړه ډېر ښکاره خبرې کړې دي خصوصا پاکستان او ایران ته ګوت څنګه وکړه چې موږ په ښکاره ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د تورستانو د ترخګرو اډیشته روزنتونو نشته او تاسو موږ سره دوه مخې چلند کوي موږ د دې نه ورسته د تاسو د دوه مخې چلند زغم نه لرو نو دا د خبرو ته پکاتو موږ هم هیلمن یو چې کچيري همدغه سي پام افغانستان ته موشي که افغانستان ته وشي د افغانستان روان حالات ته پکاتو د طالبانو حالات ته پکاتو یو وړي دکې ته ضرورت دی
نو بنا اوس همدغه جګړه ته چې تاسو لیو ضرورت دی بیا خلک خورا ډیر زیات تمیل لري د افغانستان د خلکو تمیل ترامپ څخه په کومه کچه کې بیت وسیت هغه مر چې لمان دی پمدغه کچه بیت تمیل ولرو
د ټولو بد مرغي او عامل ترشا امدغه زواکونه دي تاسو د غنیمه پیړۍ کې وین وینو چې د ټولو بد مرغي او سپورټ او هغه امدوي کوي کچیر دوی ته لاس واخلي او دوی اراده ولري ما خو تاسو ته ویل کچیر ترامپ او د ترامپ موجوده د نوې اداره اراده ولري موږ هیله من یو چې ډیر ضربه په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او موږ به واقعا د سیمې سره او نړۍ سره ښه راشه درشولو دا چې هم دا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي نو بنان دې مونږه هیله دې نوې ادارې نه داده چې تاسو چې همداسې ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپله په آسیا کې او افغانستان کې سوله راوړو، خو د سولې دلیل همدغه دی که چیرې واقعا تاسو اراده ولرئ ډیر زر دا سوله تامینېدای شي او ډیر زر افغانستان به د خپلو هیلو ته ورسي.
بله، بل طرف ته بیا سره دی چې تم یو هیله ډیر زیات دی، یو ډول ویره موجوده ده، هغه ک د طالبانو لوري بیا د خلکو لوري بیا ته په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت په کتو د مرستو د بندیدو ډیر زیاته ویره خبره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کېدلی سي د امریکانو رو پالیسي ته په کتو چې هغه د پیسو د فیصدۍ د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري، افغانستان سره د دغه مرستو بندولو په تړاو باندې د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدای شي؟ دا
طالبان امدا اوس په هر شکل چې دراغلی دي، په هر شکل چې په مخ روان دي، امدا اوس د افغانستان د نظام واکې پلاس دي. که دوی توجه نه کی، نه تنها دا چې اندېښنې به زیات شي، بلکه زه ډېر ویریږم، اندېښنه لرم چې مونږ ممکن مونږ ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شو. او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي، او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستي خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دونه پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګریوان شي. نو بنان هلته هم دغسې یو اراده وجود لري، همدغسې هغوی هم د دغه وزن د روان وزن اندېښنه لري، افغانان هم اندېښنه لري. دا تقریبا سلور کال شلو، سلور کال څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري، الته قانون نه وسی، الته اصول وجود نه لري، الته گزارش ولست ور نه کړ شي، ولست پکې برخه نه لري، ولست دغه سي ولست تر بلې دغه حقوق هغه دغه وجایب تر پخو لاندې شي. دا نور د زغملو نه دی. مونږ هم دغه اوس هم د امریکای نم هیلم دا د سیاسونو نم هم دا هیله ده، د طالبان نم هیله هم دا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي. کدا پام ونه کړي، مونږ واقعا زه خپل شخصا ډیر اندېښمن یم چې ډیر ستونزو سره به لاس او ګریوان شو، حتی افغانستان به د ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان شو.
د چارشنونکو ښاغلی اسماعیل غرنه و چې مونږ سره یې مرکه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای چې دروان میلادي کال د لمړۍ میاشتې په دومره ونی کې په افغانستان کې د خوراکي او سونتو کوبې لوړې شوې دي. WFP په بای کې د دې زیاتوالي لامل د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د سلور شر د سلنې کمواله بلل دي. اوبد سپوږمې په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې سکال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیل وړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. WFP د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو ترڅنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې به یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو سکرو او تیلو به یې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوې دي. سخت ژمی، د مالی سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستای دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورت کې پول باشه آدم برای یک چیز بخره،
چې پیسې وي سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي به یې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر دلار پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از دی کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
چند روز که میشه
په دې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوی. هر کال به می د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډیر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلس افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتک او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل،
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه نه څه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډي ودونو د افغانستان د قاضیانو د بې برخلیک کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنه ښودلې ده. نور حال یې په دې راپور کې ورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي، افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبې په ورځ د جنوري په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل، د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چی پولیس مو ونني سیو ريپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملن لروهي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمو یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه داخلسته.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتو پولیس کې فلان جریان دره او دا هر حالت خطر است، ممکن مولا بیان ریپورت وکړن.
فعلاً د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتی ستونزو لامل اندیښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د جمهوریت نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندیښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هیواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د سړغړی خوړو بازار په بیسر ډول وده کړې ده. دغه کوچنی کاروبارونه د خوندور او ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کول فرصتونه رامنځته کړي دي. نور چې زیات پیره
په کندهار کې د سړک غاړې خوړو ګرم بازار په دې ورستۍ کې کندهار کې د سړک غاړې خوړو مینوال زیات شوي او ډېری خلک له دغه خوړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خوړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیر نخوت، وریجی، ناو، نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخه ډیر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي دونکو خواړه ځکه ډیری پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر له بیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
اقتصاد خلکو کمزور دي، کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو یو د خلکو هم شپکیږي، د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دي او خلک راځي دلې خوشي یې دغه شی چې موږ جوړو. بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکې برابرې په فضل د خدای بس پکې خوشاله ان شاء الله دایو ته ولاړ.
د یو حکومتونو چې په نورو ځایو کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګندای شي دی دا بیا په شپېته افغاني شپندور فره کې ځینې خلک بیا داره کمی دا پیاز رومیان نور سره خوري ساده یې خوري، مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شپندور یا بل جوړ کې شپندور فرق راځي.
د کندهار وسیدونکو وایي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نس کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري.
شهردانه تمامینه همشه کیفیت لري او مثال په رستورانت په سلاواني تمامینه د لېبه پندو ثواني تمامینه شه کیفیت لري شفنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما د لې یو سلور میش پنځه میش کې زده لري ادمه نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړی چې زه خورمه نو شوبریږي فرزانم دې په شکه پیاده ما شو خوندوریږي درنو چلو د نو زایو شهر زانه.
که ته هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځیدلې خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندیښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامه روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د ریړی پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅیږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی، نو دلته چې دا شان خرڅیږي دا غیر صحی دي، غیر روغتیایی دي، د زموږ تاسو د هیواد د وګړو لپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو کچيري د دې لپاره د دولت د خاصه پالیسی ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرڅیږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی ترڅو د خوړې چې دی دا یو څه خوندې سي.
د سړک غاړي خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي